سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ده سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وای
پهل په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستيال مارکس پودزل وای د سولیز او باثبات افغانستان لپاره داسې پراخې پروسې ته اړتیا ده چې د ټولو افغانانو په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو حقونه رعایت کړي یوناما په یو ټویټ کې پرون ویل ښاغلي پودزل دا خبره د فاریاب ولایت مرکز میمنی کې د مدني ټولنې له استازو او طالب چارواکو سره په کتنه کې کړي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي د بامیان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي طالبانو پرون په دغه ولایت کې یو هلک او یوه نجلۍ د تار لرلو په تور په درو وهلي د بامیان ښاري اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزې په خاطر یې نوم وانخیست ازادي راډیو ته ویل چې نجلۍ او هلک د عامو خلکو په مخ کې وویل شول د افغانستان د ځینو ځایي رسنیو د راپور له مخې هلک او نجلۍ له کابله بامیان ته تللي وو او د طالبانو له لوري په بندي امیر کې په درو وویل شول طالب چارواکو په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې طالبانو خلک صحرایي محاکمه کړي دي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوه مرستیال ملا عبدالسلام عنفی پرون د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي د طالبانو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استازي طارق علي البخیت د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد سره هم لیدري یعقوب په دې کتنه کې ټینګار کړی چې طالبان به د دوحې موافقې ته ژمن پاتې شي په فراه ولایت کې د هوان دی وی په خوانی مرمۍ په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی دي یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به نه څرګندېږي ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر د فراه ښار په عسکر آباد کلي کې شوې دغه خبره د هوان مرمۍ هغه مهال چاودلې چې ماشومانو زړې وسپنې ټولولې د طالبانو حکومت د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو د ښاروالیو عمومي ریاست لغوه کړ د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس لدی ایسته به ښاروالۍ د خپل اړوند ولایت د چارواکو تر څارنې لاندې فعالیت کوي د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو ښاروالۍ مستقل ریاست و خو د سیمه ییزو ارګانو د ادارې تر څارنې لاندې کار کوو او د امریکا د خزانې وزارت پرون په چین هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې پر دیارلسو شرکتونو د ایران په اړه د امریکا د بندیزونو د نه رعایت او د ایران د تیلو د جانبي محصولاتو په پلور کې د مرستې په خاطر بندیز ولګاو د امریکا د خزانې وزارت له خبر پاڼې سره سم چې په خپل رسمي ویبپاڼه کې خبره کړې دغو کمپنیو د ایران د تیلو د ملي شرکت په شمول د هغو شرکتونو پر نیابت چې امریکا پرې بندیزونه لګولي د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د پتروشیمیا او تیلو جانبي محصولات د آسیا په ختیځ کې پلورلي دي خراب شو اول مطلب ته د ناروی د بهرنوی چارو وزیر وای سره لدی چې هر څوک په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په دغیوات کې د تروریستانو د بیا راوځي کېدو په اړه اندېښنه لري په کار د چې له طالبانو سره خبري وشي د ناروی د بهرنوی چارو وزیر د خبره پرون په هغه غونډه کې کړي چې د افغانستان کمیټې د اوسلو د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د میکلسن انسټیټیوټ او نانسن د سولې د مرکز په ابتکار جوړ شوی تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې
د ناروی د بهرنوی چارو وزیر انکن هوپټفیلټ وای طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو د ژوند شکیلو ته پام وکړي نورو مسالو ته لومړیتوب ورکړي اغلی هوپټفیلټ په اوسلو کې د بشري بنسټونو په کوربتوب د افغانستان اونې په نوم په غونډه کې نړیوال ټولنه و هڅول چې طالبان اړباسي تو پر خپل ژوندو ودریږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي دا غونډه چې یو ونه یې دوام وکړ پرون پایته ورسیده د همدارس موبایل د سشکاري چې طالبان د عادي خلکو د ژوند شيګني پر ځای نور لوبړي توبونه لري نو نړیواله ټولنه باید څه چې په واس پوروي د طالبانو د هڅولو لپاره ترې کار واخلي چې هغوی پوه شي چې د افغانانو سوکالۍ ته باید لوبړي توب ورکړل شي د ټینګار وکاوه چې د دې کار لپاره باید له طالبانو سره خبري وشي افغانان دی پختل ور سره وشغی شي په اوسلو کې مشت افغان خبريال محمد اساستانګزای وای د ناروی د بهرنوی چارو وزیر له طالبانو سره پر خبرو لټینګار سره سره وویل
د خارجه وزیر په خبرو کې چې اوس ټول په دې پیګو چې افغانستان کې په تیر بیا جنوکی او د خزو حقوق خوندې نه دي او غوی له ابتدایي زده کړو محروم دي او د غرض دا یو ستونزه شته چې افغانستان ممکنه د تر هغره په پټنځي بیا بدل شي او تر هغره ته بیا موقع پیدا شي. خو دې په عین حال کې دا خبره هم وکړه چې طالبان اوس یو واقعیت دا او باید مونږ په خو طالبان سره جګړه کوله، خو اوس دا وخت نه ده، اوس باید طالبان وهڅ سوال سي چې خبرو ته مراجعه وکړي او باید افغانان یو بل سره ډیالوګ ته مخه کړي تر څو دا ستونز د خبرو او ډیالوګ لارې اوارسي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د هغو انتقادونو په اړه چې ولې د سش کال په جنوري کې د اوسلو غونډې ته د طالبانو استازي وبلل وبیل، دا پریکړه یې سمه وه. د دې په وینا طالبانو د اوسلو په غونډه کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او د بشري حقونو د رعایتولو ژمنې وکړې، خو عمل یې پرې ونه کړ. د افغانستان اونۍ په ناسته کې د افغانستان د چارو یو شمېر متخصصان او د مدني ټولنې غړیو ګډون کړی و. په افغانستان کې د قانون حاکمیت، اقتصادي پرمختګ، د ښځو او اقلیتونو حقونه او له تروریزم سره مبارزه د دې کانفرنس د بحثونو اصلي ټکی و.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
پرون د نومبر ولسمه د محصلینو نړیواله ورځ دا ورځ په داسې حال کې راغله چې په افغانستان کې لکون نجونې له ښوونځیو تک څخه محروم دي او ترڅنګ یې پوهنتون ته تلونکي نجونې یا محصلین هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې پلمه زموږ همکار خاطر پردیس په بدخشان کې د محصلینو نجونو د ستونزو په استناد یو ریپورت جوړ کړی.
دا په بدخشان پوهنتون کې د هغې محصلې غږ دی چې اوس مهال په زده کړو بوخته ده. نوموړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري وضع شوي محدودیتونه یې په روح او روان منفي اغېز کړی او د درس ویلو انګېزه یې ترې اخیستې ده.
په دغه ورځ چې د محصل نړیواله ورځ ده، ډېر د تاسف او اندېښنې ځای دی چې موږ په بد وضعیت کې یو. زموږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې موږ ته پام وکړي، په ځانګړې توګه انجونو ته.
مودا وړاندې د بدخشان پوهنتون یو شمېر انجونو محصلینو ادعا کړې وه چې د حجاب په اړه د پوهنتون امنیتي کسانو ګواښلي وي. له کومه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول، په ښوونځیو کې د نجونو هلکانو ټولګي جلا کړل او له محصلینو یې وغوښتل چې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان خپلو درسونو ته لاړ شي. له دې سره خوا کې طالبانو په ټولو ښځو په ځانګړي ډول ښځینه محصلینو حجاب هم اجباري کړ. یو شمېر ځوان محصلین هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نه اغېزمن شوي دي. په دوی کې ځینو محصلینو د اقتصادي ستونزو له امله خپل زده کړې په نیمه کې پریښودلې او کار ته یې مخه کړې ده. فیصل هغه محصل چې خپل زده کړې په نیمه کې پریښودلې ازادي راډیو ته وویل:
زه د سهار تر شپې کار کوم، مزدي کوم چې 100 روپۍ تر لاسه کوم، د مو اقتصاد ډېر ټیټ ده او نشو کولای چې درسونه ادامه ورکړو.
د محصل نړیوال ورځ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې منځنه کیږي، خو دلته په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې پر محصلینو د محدودیتونو ترڅنګ ان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي هم تړل شوې دي. شکریه محمدي چې اوس له همدې عمله ښوونځي ته نځي او په کور ناسته ده.
زه تیر کال په 12 ټولګي کې وم او سکه مې باید کانکور آزموینه ورکړې وای، خو له بعده مرغه چې له ښوونځي فارغ نشوم او له خپل درسونو محروم شوم.
د محصل نړیواله ورځ له کلنه چې په چک سلواکیا کې د نازی سرتیرو له خوا څو محصلین ووژل شول، د هغوی په یاد تر یادونه کیږي. په کال 1919 د اکتوبر په 28مه هغه مهال چې د چارلس پوهنتون محصلینو په پراګ کې د لاریون په ترڅ کې د چک سلواکیا د خپلواکۍ د 28مه کلیزه نمانځنه کوله، د دغه لاریون مخه د نازی سرتیرو له خوا ونیول شو او په ترڅ کې 14 محصلین سخت ټپیان شو. په کال 1919 د نومبر په 12مه دغه موتریزینو نه کسه چاته محصلین وو او یو خوونکې له محکمې پرته اعدام شو. په کال 1941 چې دغه پیښه دوه کاله وروسته په لندن کې د یو شمیر پناه غوښتونکو محصلینو په ګډون د محصلینو یو نړیواله شورا جوړه شوه. په دغه شورا کې پریکړه وشوه چې دغه اعدام شویو محصلینو د درناوي په خاطر د نومبر 12مه د محصل نړیواله ورځ په نوم ونومول شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن لار شپږم ورځ ده چې تړلې ده. دا لار ورسله هغه وتړل شو چې هلته یو پاکستانی سرتیری دی وشخړې په نتیجه کې
او وژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسیون ګمارلی چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده راوتلې. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته ډېر تاوان اوښتی. عصمت څاروان په دې اړه په کندهار کې د میوې له سوداګر حاجي ناني سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن لار لا هم تړلې او که څنګه او څومره تاوان دوی ته رسولی.
بیا تر اوسه پورې نه ویله سوی، دغسې بنده پاته ده، موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومېږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل پوشا ته ودرېدل یا بېرته راوګرځېدل، خصاص وله له منځه ولاړ شي، خراب شي، بیا نو تاوان معلومېږي. کوم موټران چې هلته بند پاتې شول، نور موټران د دې په باغو چې ډک ولاړ وی، نو خلک مجبور شول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت ایله شي. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه یې تقریبا دلته کریا 2 لکه روپۍ، بیا موږ څلور لکه روپۍ د موټر د ترانسپورټ کریا ورکړل. یعنې پر هر موټر باندې 2 لکه روپۍ یو ترانسپورټ اضافه شو، موږ تاوانیان کړلو. بل دا میوې چې دي هلته په ډېر وخت سره رسېږي، په اوس نن پرون تلل دي، تر اوسه پورې لا پېښور ته نه دي رسېدلي. هغه امکان دې ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر دي چې پیاز دي، بانجان دي، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې دي په تر سل موټر کې اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاري له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې تر یو سلو دېرش موټر، تر یو سلو شل موټر پورې یوازې انار راتلله، تلله دغه ته صادرات وه. او دغه زیاتره رومیان، پیاز دغه هم و چې هغه تقریبا تر یو نیم سل موټر هم زیات اضافه کېدله.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
طالبان وای چې پوروزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د خوراکي مرستو د غلا په تور لزګونه کسان نیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي موادو لزګونه ټرک په ټرینکوټ کې ول شوې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
طالبان وای چې په اوروزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسکونه تننی ولیدي. د راپورونو لمخې د چهارشنبه پښپه نامعلومو کسانو په اوروزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړی دي. د اوروزګان ولایت د لمړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وای د پیش په تړاو څلوي شکمن کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روان دي. د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلوونکي په دې ملامت بولی چې موټرونه یې سمځاینه ودرولي. نو موړی همدارز وای دغه پیشه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکونکو د نه همغږۍ له امله رامسته شوې ده.
من د دې داسې ځای مچران درې ولې چې نه د دې رسمي اډه وه، او نه د دې کومو ته ځای نږدې ځای وو، او نه د دې دفترو سره نږدې ځای وو، نه د دې هغه تم ځای وو. نیم امنیتي کسان هم د ځان سره په جریان کې کړو. نو بیا د شپې مچران وهل سي او ورسته چې امنیتي کسان هم خبر سو، بیا د کلی سلیوش مشکوک کسان هم د غلا په تور نیول دي.
له بلې خوا ځایي سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پیښې په تړاو امنیتي حوزې ته بيولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او اوروزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوښ او خوش پش میشتو غندې هم په اوروزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ترینکوټ کې د خپل لاریو له کاروانه د لسکونو بوري او اوډو دالو او نور موادو د غلا په اړه څه نه دی ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې حقوق کورنۍ ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. دغه پروګرام ویندوی وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
WFP د ژمی د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څباندې 15 میلیونه خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100 زره ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لری پروتو سیمو کې زیرمه شو دي.
د ژمی په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې 19 میلیونه افغانان په نس ماړه نه دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس به ورشو کندهار ته. له کندهاره روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو شل ټنه معموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لاری د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه په انارو بار لاری د حیرتان او شیرخان بندر له لارې د مرکزی آسیای وادونو بیا لغید زای موسکو ته ورسیږي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته لکندهار د شل ټنه انارو د صادراتو لړۍ پیل سو. د دې شرکت مسول محمد قاسم ابراهیم وایي د کندهار لانارو وروسته د سیمې وادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمیر نور محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وخت باندې دلو چې اوله محوله چې شل ټنه شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب اغه به اوله درجه انار په څه پیکي په سندرز پیکي د مسکو اغه برابر کړ او بل شش کال ان شاء الله الرحمن موږ تر دې شو تلويش ټن جنغوزیم شش کال ان شاء الله استو.
بل خو د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولی. د نموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نور هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلک ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو د صادراتو کو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم کې انډیا ته ځي کلور بل کوته ځي زموږ د صادرات موږ لپاره صادرات وګاټه د نور دسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچ او تازه میوې د صادرات په برخه کې لنړی په ځانګړي ډول لگاوندو هیوادونو سره د سانتیاو درامسته کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچ میوې د اتحادیې رئیس حاجی عبدالحد وای ک حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږ لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګری په برخه کې ستاسو ځبه حل سي.
دا ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن زموږ انار او روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ وسي ورکړي چې زموږ نور مالونه هم پرمختګ باندې ولاړ سي. او یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای سي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلې ګامونه واخلي. ځکه چې زموږ زراعت د تیرو دروڅل ویشکالو څخه پنج ولر دی.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا محل د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادرات او واردات پر مخ تړل شوی ده.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسمو پر یاد ده چې هغه به وساتي او همکاري به ورسره وکړي ساتنه به وکړي پر دولت یاد ده چې ویرغوي
د ختی سړی په هیر غونډي غوړې دلی
نو وکی شاعران راځي او ډیر په ډېر پوره شاعري کوي.
شیر حمله
د دمینی کې تخلون کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونی کې غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي او
د سمون کتابلونځي مسول مصطفی سمون
نسبتا په خوانه لګلګ او د کتابو غوښتن کې لیک شوی دی.
په دې مجله کې بدا ووري چې هغه مجله چې شپږ اتیا غني چاپ شوی درې دلی
هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول فکر نکوم کوس دا غي د پاره شرایط مسایلي
او د خبرونه پورستیو کې
ډېر پاکي وبېدي دواړه طرفه جوړو بي تشکیل شوی دی. میان په دې پرمانه دي مرغان هم شته پتی
د بوسته کلا تر غاونی چاری درې دلی دی. د دې کلا تر غاونی چاری دوه کاله مخکې پیل شوه بیا دا سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بي ځای شویو په مرکز بدل شو. د لشکرګاه شار په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګونی عکس خپور شوی د تیرو دوه لسیزو جګړو زیانمنه کړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې له ننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډیرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړې پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تیر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر شپږ متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلا بس دروازې دي، پر یو پتی خان وزي، پر دا بلې د مور سویناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندیشمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د خلکو له لوري غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغونی ځایونه له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی پراپور کې
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغونی بس کلا ته چیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسی خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدي د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یو یې د بس کلا د چې زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېر برخې نړېدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري د انوشیروان باچا کلا هم بلل کیږي، چې اوس د یوې لوی غونډې پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور شش کولار دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خوشتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سین چپه غاړه د بیا تر لشکرګاه شهر پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وي چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بس کلا لیدو ته وسم هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت صدا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د لپاره وسایل بره.
د کلا ته چې دغه د لشکرګاه د بازار څخه د میلایانو راځي په اشته الله رولکه او دا ورته سم سي، دا ورته منظم سي، دا دلته یو پارکینو دا یو شته میلایانو د لپاره د تاریخي ځای چې به یې په دې باندې په دروازه باندې یو څوک پټ کس سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بس بس د یو نه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلابس څا یا کلا دا هم بس بس ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. چکاګو کې تقریبا در څلوېښتو څخه زیات کورونه دا علاقه موږ د مکمل تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړیدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړیدو راپور نخبار سول. د غراز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانۍ په لګښت د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوی چې اوس نیمګړي پاتې دي.
په هلمند کې د بوسکلا په ګډون لرغونی ځایونه رغونه غواړي. د شوند پوسټ هم دوی دروازې وی په یو راخلو په بل ولاړو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
افغانستان کې وبل ادبي بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر چې له سبان دی یو کال راهیسې بند و بیرته فعال شوی. جزئیات فريدي سيال پراپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډي بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډي چې پروس کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزې غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤل ضیاءالدین همتمل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
موږ یو ونی لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه وي، هغه په هره برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه په کې بیا ډېره ده. بله خبره دا ده چې بیا بله اونۍ کره کتنه وي. کره کتنه یوه اونۍ په شعر یا نظم وي، او بله اونۍ بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبي بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې تر څنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. د بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 4,500 ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې له تیر اتو اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی، پیرزو کړی.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټه شي، یو ورځ بل مر یوانی زرا ټیټ شي، او ژوندون ته به د پایس پرغی کیږدي. چې هر څه له لویې ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ایره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسي غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویه فنا وشي. دا روحونه چې پسترګو لیدای نشي، دا به والوزي کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پسترګو لیدای نشي، دا به راشي مرحلې د وجودیت ته. څه به ما ته لره ډیر یا بل ته کم شي، څه به خاوره، څه به څله خاوره سم شي، مایرونه چې پسترګو لیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، څه به هیڅ معنی به محسوسیږي، تیرې هیرې زمانه به راویخیږي. نو زه خپلې مینې دې سوچ مخستې، دا د مینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي، زرغونیږي، زرغونیږي، غزونه کا غزيږي، او پسخيږي، او ډيريږي، او ترپيږي، او تپيږي. نه مرګ شته، نه وير او نه هيره، غلبي وي ولا بل ډيره،
مجزاد وجودونو لكيفيته مبراد قيمتون لافته چل روح ده نتسيره لرين جسم نخلص واحد تعريف لرين اسم دابة تسنگ 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 بي او تسنگ
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کوو. په هغه ټولنو کې چې ډیر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډیر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډیر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر کتابونه خپري شي، ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هیوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپېږي. د راپورونو له مخې هند هغه هیواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هیواد نفوس زیات دی. د سږ کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنی شوې دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خبرندوی مرکز لوري د طالبانو تربیه واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خبره کړي دي.
یو هم امریکایي ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور ته د حیوانات نوري ریسپا او تاسنګ د ادبیات تاریخ
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انزورم د فهیم بهیر ده په هندوی فهیم بهیر او د امریکای ژورنالیزم څخه د په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیوانات نوروي ډاکټر شیراقا
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده.
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سمستر کې د تدریسی
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې و یو ډول په افغانستان کې څنګه اوس بیا په غوړې دوه چې تاسو د کتابونو چاپ کړی
په خو هم مثلا موږ کتاب چاپ اوس درته کا اوس هم هغه ته لګاغه ورکړې 500 ټوکا چاپ او ځینی وخت کډیر مجبور شو هتا 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو نسبتا په خو نه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک خسوی دي او دا غا ارتیا لري نورم چې به برخه کار وشي.
ل کابل پراته تاسو چاپ شوی کتابونه په روسي کې په کوم موسمو کې په کوم ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅی شي؟
دا په ننګرهار ولایت کې منګه پکتیکا ته لګلې دي. پکتیا ته دغه ولایت ته هم لګلې دي. دا اوس په دې یو مېش کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایتو تم تل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي. مثلا د افغانستان شمال ته د افغانستان جنوب لویدیست او هرات ته او غرب ته او دغه ولایتونو ته
یا ولایت خو یو د سده چې د سمستر خلاص نه دي. پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلری بازار لري چې سر د سمستر نو اوس سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي. په دې خاطر هم یا ولایت دام کې دا چې بل تر هغه چې غوښتن کې کیږي نو دا کتابونه موږ چې یو کتاب ته نه شو لګلای مجبور دي چې څو کتاب د یو غوړي د هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته مسانتي چې زری ولې ګلای
له شاخلي سمون څخه په مننه. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له شغلي رښتین څخه وورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی، هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي. هغه تصویر چې لکلونو راهیسي افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي، خو په عموم کې انزور دادی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. بچا خورا پرشتین ولې سره د وطن هرې برخې ته توجه کوي او د یو سلوړي افغانستان لپاره خپل هڅې روانې کړي دي. بچا د سړونو پر سر راج او ناس کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو، هغه پاچا چې لکلونو ورسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د رنگ ملت په نوم د مسعود رشتین ناول خپور شوی و. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنې شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چاري بیا داسې نه دي، کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له دیارلس سوه یو اتیایم کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه اور.
د مینې مجلې د زند د خپراوي بیلابیل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې و څه موده مخکې ټکنې شوې، ځکه چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خود مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه وو او دومره پیاوړی نه وو. نو یو څه بازار سس شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه بند شو، او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو. کابل کې بیا چاپی د روستیو کې ګران هم تمامې ده او بازارونه هم خراب وو، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی، هغه کې خو فرزند د ښځو مسایلو مرکې وې پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بیلابیلې برخې لوبې او هغه پکې وې. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي هغه هم د دې لامل شوي دي چې څه وخت دپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب صاحب یو ډول خود سانسوري رامنځته شوی او سناسه ښایي د نظام کوم حاکم نظام چې دی تر ډیره په دې برخه کې په لومړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپله بزان باندې خود سانسوري وکړه. د رسنۍ والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لږ تر لږه د نوي نظام پنځلس میاشتې یو کال او درې میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه، یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده.
شته شته یو ډول ویره خو مخکینم، او قسم مونږه تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخکې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوب هم ساتلې وو. هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړ هم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شوی، خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکې کولې چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه هغه چې وو هغه پرزندوا کې انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی و دا شیان دغه په ضد هغه منګلی کنی او شیرونه او مرکې خپرولی او کیسیم خپرولی راپورونه من خپرول، او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نمو د طالبانو په ملاتړ بم پکې ځنې د دوه هغه مثبت ټکی چې وو هغه به پکې خپاره شوی او د دوی پرد کې بم خپاره شوی. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو د خود سانسوري بمي، خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوک کې پوسټونه باندې یا په شیرونو باندې خلک غکېږي غواخل کېږي یا پرزن هغه ورته سپارښتنه ورته کېږي کنه چې دا شین مکوې، نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول نو فکر نه کوم کوس دا غې د پاره هغه شرایط مسایدی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ور سره غږیدلی استه
نه ولا د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه موزه لا په دې نیم پوه شوی چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخکي د جمهوریت پاولو کلونو کې د موقتی ادارې په پیل کې په دې اړه سوال دواته لمریز کال کې مینی مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اغسته و چې هغه جواز به دوته د منلو یې کنه بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي په دې هم زه پوه نه مالا
یعنی د مینی مجلې په اړه تر اوسه د حکیم نظام د لور نه تا ته څه نه دی ویل شوی چې یا بند دی یا د خلاص وي یا د وچلیږي یا نه چلیږي
نه نه داسې ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګیدلې چې ته یې مجله مچاپه وا خو زمونږ خپل مونږ په 2014 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سټ لرلو یعنی د 2014 نه ترشل پوری مونږه د سلور کاله د مازیګر .com للارې هم مینی مجله په پی ډی ایف شکل او هم نور مسایل مرکه او شین د ویب سټ للارې خبرول د مازیګر کتاب لورنځي ویب سټ شو مازیګر ګروپ چلون کې لرل د مجلې ترڅنګ هغه ویب سټ کې ځنې تخنیکی ستونزې پیښې شوې په 2016 کې بیا په ویشتم کې مونږ غوښتل چې ویب سټ هم بیرته فعال کو او هغه د نیوز برخه هم فعال کو یا د خبرو برخه خبرونو برخه خو بیا نظام بدلون راغی
شپږه ته غنی وچلیدا او تقریبا دا کوم ارمان چې واغه پنیمای کې پاتې شو هغه احساس د کراته وای
ولا زخو زما خپل خدای ارمان او چې مال دا سل غنی کو بیک رستا نو دا په خپلواکه مجلې هغه شخصي مجلې په انفرادي شکل چې د غسي ځان غوندې دوستانو ملګرو پر هنګیانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي خدای هم دا د ملګرو همکاري و د لیکوالو همکاري و د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې یو سم محبوبیت هم په هغه ولس کې پیدا کړو او د خرص لارې به مونږه د مجلې د چاپ لګښتم پوره کولو د دفتر لګښتم کله کله به ملانونه او عام اخستل او لکه د یو چا گزارشونه بم د پیسو په بدل کې نشرول نو داسیم کېدل خو کار روانو او هغه وخت کې ما ویلی چې هغه د رسنیو ملاتړي بنسټونه نو کاغه نظام نم وختل چې د فساد زد شین د خبره نشي یا د غصب زد کنا یا د جال زد نو خو الته هغه ملاتړي بنسټونه چې هغه د رسنیو د کارکونکو ملاتړ کو او چا ورته سویلې نشو نو په خلاص ټنډه باندې یا پرتلکم سانسور او لکوم ویری پاغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکه کېدې شوې
لیست لا ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اوریده لا ثواب سره به پات شو د دوی یو شیر ل دوی څخاورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی د وردګو د خانانو کور کې وسم پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه پنځه رنګه غوړېدلې دا وروسته پکې تر ټولو ګلالې دي په یو کونج کې د چرګانو کوټنې ده ور سره د برانډې لاندې تنور دی یو اڑخت د انګورو څپرګې دی همدغه اکثر زما د ناستې زی دی بس کچه دی کچلم دی ک کتاب دی یو خو خاما خاملګره د جواب دی د کندار انزر ارزانه پیدا کیږي لمستو په اسانۍ شومړی جوړیږي را رسیږي شکر پیاز دې کډوډای دا ام دغه زمون مزه د زندګی دا
د شغلی جواب شیر ماوریده د شیر د الهام خبرې ډیر کیږي یو شمیر کرکتون کې چې په الهام باور لري وای چې الهام یوازې د زمان په یو شیبه کې نه وي د مکان په ویلا هسي کمرازي
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول اولسوالي تورولو هلته مو د وشایستر ډاند ل تاريخي پس منظر خبرو خو مخکې تر دې به له ملا باران واورو. د غزنی د انډر ولسوالی اوسیدونکو ملا باران په سوونو د ټایپ کسټونه ساتلي. دی وای په دغو کسټونو کې داسې هم شته چې اواز په 15 یا 40 سره وي یو دانه ثبت کړي. ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې 4 کسټې غوښتي د مالچا نه کړي. نوري خبري به د ملا باران له خولې په دې راپور کې واورو چې زما همکار چمتو کړي.
د غزنی اندړ ولسوالۍ ملا باران هغه چې د پخواني ټیپونو په سوونو کې سټي ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. نو وړای وای له دغه پټو سره زیاته مې نه لري.
کوم وزات درنیم سو د نه پټې لرمه زړې پټې کنده ورته وای کندي پټې لرمه درنیم سو شاوخوا دی.
ملا باران کیسه کوي چې له د څخه دغه کیسټي یا پټې په ډیرو پیسو غشتل سوي خو نه دی ور کړی.
یو وخت ډیر کثیر و ما داسي اندازم 200 کلو شاوخوا به ما څلور پټې ما چې یو چا وغوښته په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای. هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا سی او غټ قیمت یې درلود. لکه مې حساب وای نو 3 لک روپۍ قیمت درلود. ما چې وغوښته ویل دا څلور پټې راکا زه به دا موټر تاته درکم. نو ما ورته انکار وکړ مال نه سم درکولای. ما ته کې بلګه سب وخندل ویل وریا کزوي ما ورته مزل مې نه پکېږي.
ملا باران وای دغه کې سټو یا پټو ډیره برخه کندې دي. کنده هغه پټې ته ویل کېږي چې بلومړي ځل سفت او بیا نور پټې ورڅخه سبتيږي. دای وای له دغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیرای پیسې پور کړي دي.
او ما خپل 2000 کلداري دی پټې په سفت باندې ور کړی سی او 400 پټو نو مال دې ماته سفت راکا بل پټې جن سفتو ما نو بیا 2000 کلداري می پور کړی دي.
دا نو مولي په باور چې دغه کې سټي وس په یو نیم 2 لک افغانۍ یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده کندې پټې دغه خو عادي پټې دي 150 روپۍ باندې پیدا کیږي افغانۍ یو باندې. نو دا پټې یو نیم لک افغانۍ 2 لک افغانۍ یو پټې قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي. حتی دا چې لکه دا چې یو څوک مازی در سفتایي په پټ پروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلق پیور کوي.
ملا باران وای دغه پټو ډیرې سندرغاړي کندهاري اندي په دغه کې سټونو کې ډیرې وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پټینو دي عبد الله کنداري چې شهید سو دغه پټې دي اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغه محمد استاد روپ کنداري بس په دې نامو باندې دي دا پټې.
ملا باران وای له دغه پټو سره یمینه ده نو ځکه دومره زیات پیسې پور کړي او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلی. دی وای دغه کې سټونو لاوریدل چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کېستا.
د نورستان منډول ولسوالی اوسیدونکو وای په سیمه کې سونه کال وړاندې سیند ته د غره لښوې دو سره یو ښکلی پراخ ډنډ جوړ شو چې منځري زرونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالی ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډیری زیات ښکلی او زړه راښکونکي منظرې لري. ځایی اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر ښکلی زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي. خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تک پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسا وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللې او یاد ډنډې لنیزدې لیدلې وایي
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه جوړوبي تشکیل شوې دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی. خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د
هیلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته کته کیږي او بیا ځي او داسې دورانی شاوخوا ته ځنګلونه دي ښه پریمانه.
خو نورستانی لیکوال محمد اکبر شورماش په خپل کتاب نورستان درګستره تاریخ کې لیکلي چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سختې زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویا شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلی شورماچ وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبان نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایی هڅې پیل کړي چې منډول ته غزیدلې سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې و چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه و توانېدلې. الحمد لله اوس څه پانګوالو دغلته دنخواوشا ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغې سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپله سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو مجله اوري. د ازادي راډیو ادبي مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشتې کړه، مورې د دې لاس شاته پوری وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادرې شاته یې چیچلې غاښونه کله لور ته ښکارېدل. نجلۍ د ویالې خواته منډه کړه، هلته یوه سړي د پیپسي ډبه واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر شورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبه یې له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړه، ډبه یې خولې ته ونیو، څو څاڅکي پکې پاتې وو هغه یې وڅښل. ډبه یې له غوټ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نه شته، بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مور یې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل، ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوځاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرې له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مور یې ورغږ کړل، دې د موټر په هارنونو کې د مور شغ وانه اورېده. د ویالې ژی ژی ته کوس سر روانه شوه، چې شاته یې مخ واړاوه د مور د کښیناستلو ځای نه ورښکارېده. خپل مور ته په یوه ساه راورسېده. د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل دا زیړ ویشتلی میراث شه، اخیر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چلی وي. تندی یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله، ورته ویې ویل خیر، ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دې وخندل. په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رډې رډې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلی کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خواته ورنږدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنمو هم دومره و شتي وی. زه احمد شبر لتاسو اجازه اخلم. تر بیا.
I'm gonna make it right. Thank you.